د ټرمپ سره تر مناظره وروسته اندېښمن دیموکراتان د کاندید په توګه د بایدن په بدلولو بحث کوي. تر محکمه امریکا میگوید ترامپ در قضیه مداخله در انتخابات معافیت گسترده دارد. پخوانه ولسمشر دونالد ترامپ وایی د ولسمشر بایدن للاسه په نړۍ کې اور بل دی. او بایدن بیا وایی دا ترامپ و چې خپله دوره کې څه ونه کړل. د امریکا غږ د یوه موضوع او څو زاویې خپرونه د ولسمشر بایدن او پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ په ولسمشریزو هلو ځلو متمرکزه ده. سلامونه او هیچاره. د امریکا غږ د یوه موضوع او څو زاویې خپرونې ته زه برېښنا عمرخیل تاسو ته راغلاست وایم. د امریکا د ولسمشرۍ له مناظرې وروسته د نظر معلومولو یوې سروې کې 49 فیصدو کې برخه اخیستونکو ویلي چې د دیموکرات ګوند باید د بایدن پر ځای یو بل څوک د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندید کړي، او یوازې 10 فیصدو کې بیا ویلي چې برحاله جمهور رئیس دی د کاندید په توګه پاتې شي. له لومړنۍ انتخاباتي مناظرې وروسته چې ډیرو د ښاغلي بایدن مایوسونکي اجرا بللې، یو شمېر دیموکراتان په دې بحث کوي چې آیا د یو اتیا کلن بایدن پر ځای یو ځوان د جمهوري ریاست سیالیو ته ور وپیژني او کنه.
په خوانی ولسمشر ترامپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن تیر اونۍ د ولسمشرۍ لپاره په یو ټلویزیوني مناظره کې مخامخ شوی وو، او اوس چې دواړه بیرته خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي، نو ولسمشر بایدن خپل ملاتړ کوونکو ته ډاډ ورکړی دی چې د دویمې دورې لپاره په مکمل ډول تیار دی.
زه تاسو ته د بایدن لوز در کوم که زه نه پوهېدم چې زه دې مسؤلیت ته جسمن او روحانه ماده نه یم، نو زه نه درېدم، ځکه زه وینم چې تمه ډیره لوړه ده.
د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړي فکر کوي چې ولسمشر بایدن په وروستۍ مناظره کې د خبرو په وخت کې ځینې مشکلات درلودل، نو دوی د یو بل متبادل کاندید په اړه غور هم کولای شي.
که چیرې ډیموکرات ګوند یو نوی ځوان او برجسته نومان ولري، نو خلکو ته به فرصت برابر شي چې ترامپ له صحنې وباسي.
بلخوا پخوانی ولسمشر ترامپ وایي چې د ولسمشرۍ وروستۍ مناظرې ثابته کړه چې را روانې ټاکنې د قوت او ضعف ترمنځ انتخاب دی.
خلکو سره دا پوښتنه مطرح نه ده چې آیا بایدن د نوي دقیقو مناظره کې درېدی شي کنه، بلکې خلکو سره دا اندېښنه ده چې آیا امریکا به سپینه ماڼۍ کې د بایدن غوندې یو شخص وزغمي او کنه.
پخوانی ولسمشر ترامپ د وروستۍ مناظرې نه وروسته خپل ملاتړ کوونکو ته وویل داسې ښکاري چې بایدن به انتخاباتي کمپاین ته ادامه ورکړي.
ګڼ شمېر خلک وایي د وروستۍ مناظرې نه پس جو بایدن له سیالۍ وځي، خو زه فکر نه کوم چې ډیموکرات ګوند به د هغه نه بهتره کاندید ولري.
په ډیموکرات ګوند کې یو شمېر کسان فکر کوي ممکن دوی د ولسمشر ترامپ په ځای بل شخص کاندید کړي، مثلا د ولسمشر بایدن مرستیاله کاملا هریس، یا د میشیګن ایالت والی کریچن ویتمر، یا د کالیفورنیا ایالت والی گیون نیوسوم، د کنتکی ایالت والی اندی بشیر، یا د ایلینای ایالت والی جی بی پرینتسګر. تر اوسه په دې کسانو کې یو هم نه دی ویلي چې د ولسمشر بایدن په ځای کاندید کیږي. ډیموکرات ګوند کولای شي چې د اګست په میاشت کې د خپل ګوند ملي کانګری نه مخکې خپل متبادل کاندید اعلان کړي.
که څوک د بایدن په ځای بل څوک نومان کول غواړي، نو باید سپینه ماڼۍ کې اول ولسمشر باید قانع کړي او ورسره د هغه میرمن جل بایدن ته قناعت ورکړي، او دا دواړه کارونه ډیر ناشونی بریښي.
د ولسمشر بایدن میرمنې د ولسمشرۍ له وروستۍ مناظرې نه وروسته یوې غونډې ته وویل چې د هغې میړه د امریکا د ولس لپاره یوازینی غوره انتخاب دی.
تاسو مناظره کې ولیدل ولسمشر جو بایدن څومره په درنوالي او متانت په حقیقت ولاړې خبرې کولې، او بل خوا ترامپ پرله پسې دروغ وویل.
د ولسمشر بایدن د کمپاین غړو د ډیموکرات ګوند د ملي کمیسیون د غړو سره د راتلونکي کنوانسیون په اړه خبرې کړې دي. دغه کمیسیون یو شمېر غړو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې دواړه اړخونو د ولسمشر بایدن په اړه ډېر مثبت نظرونه درلودل، او د وروستۍ مناظرې په ارتباط هیڅ یادونه نه ده شوې. دا د امریکا غږ د خبریال سکات سترنز راپور. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
با دنبال اولین مناظره تلویزیونی میان رئیس جمهور جو بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده، جو بایدن تلاش ورزیده تا نگرانی ها پیرامون رویاروی ضعیفش در برابر دونالد ترامپ را رفع سازد. برخی از حامیان رئیس جمهور بایدن از او می خواهند تا از رقابت برای ریاست جمهوری کناره گیری کند، ولی تحلیلگران به این باورند که جو بایدن هنوز هم می تواند تا نامزدی نهایی حزب خود را کسب کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک روز پس از مناظره با رقیب انتخاباتیش دونالد ترامپ به مبارزه خود در شهر رالی ایالت کارولاینای شمالی ادامه داد. در حالی که موضوع سن و چگونگی رویارویی او با دونالد ترامپ در مناظره پنجشنبه شب نگرانی ها میان دموکرات ها را برانگیخته است، ولی جو بایدن در کارولاینای شمالی در پاسخ به این نگرانی ها پر انرژی به نظر می رسید.
من آنطوری که در گذشته آرام صحبت می کردم اکنون صحبت نمی کنم. من آنچنانی که در گذشته خوب مناظره می کردم اکنون نمی کنم. ولی می دانم که این وظیفه ریاست جمهوری را چگونه انجام دهم. می دانم که کارها را چگونه انجام دهم. می دانم که میلیون ها آمریکایی این را می دانند که اگر به زمین خوردید دوباره می ایستید.
در مناظره با دونالد ترامپ، سکتگی و بعضی اوقات نامنسجمی در سخنان جو بایدن با وضوح دیده می شد.
برجسته ترین چیز در مناظره لحن صدای بایدن بود. صدایش می لرزید و قوی نبود. او این توانایی را داشت که در برخی موارد پاسخهای ساده و منسجم بدهد، ولی در برخی موارد چنین نبود و در چند موارد او تسلسل فکری خود را از دست داد.
جو بایدن، کاندید حزب دموکرات که 81 سال عمر دارد، گفت گلو درد بود. ولی پس از مناظره پنجشنبه شب، نگرانی ها در مورد سن وی افزایش یافته است. مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه امریکایی، توانایی جو بایدن برای رهبری کردن امور مملکت را مورد سوال قرار داده است.
باید از خود بپرسید که کی تصامیم روزمره در قصر سفید را اتخاذ می کند، زیرا شخصی را که ما امشب دیدیم فکر نمی کنم که در جزئیات حکومت داری دخیل باشد.
برخی از چهره های برجسته دموکرات با نشر پیام ها در صفحات اجتماعی ناامیدی خود را ابراز کرده اند. در عین حال، هیئت مدیره روزنامه نیویورک تایمز نگاشته است که به خاطر خدمت به کشورش، جو بایدن باید از رقابت بیرون شود. ولی جو بایدن هنوز هم می تواند که در جلسه نامزدی حزب دموکرات که در ماه آگوست برگزار می شود، نامزدی رسمی حزب خود برای ریاست جمهوری را به دست آورد، مگر اینکه میدان رقابت را خودش ترک بگوید. اگر قرار باشد که جو بایدن میدان رقابت را ترک کند، در میان کسانی که ممکن جایگزین او شوند، گاوین نیوسم، والی کالیفرنیا، نیز شامل است. ولی با وجود این احتمال، گاوین نیوسم از عملکرد جو بایدن در مناظره تمجید کرده است.
شیوه عمل مهم نیست، مهم نتیجه عمل برای امریکایی هاست. فکر میکنم جو بایدن امشب نه تنها خود را مطرح کرد، بلکه به مردم دستاوردها و چشماندازش برای آینده را یاد دهانی کرد.
برخی از تحلیلگران به این باورند که جو بایدن ممکن بتواند در مناظره بعدی خوب بدرخشد، ولی آن زمان برای دموکرات ها دیر خواهد بود تا یک کاندید جدید را انتخاب کنند، زیرا مناظره بعدی به تاریخ 10 ماه سپتامبر، یعنی پس از برگزاری جلسه نامزدی حزب دموکرات، برگزار می شود.
د امریکا په اټلانټا ښار کې د CNN په کوربتوب د بایدن او ترامپ ترمنځ مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ، دواړو کاندیدانو له سره تر پایه په یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې د یو بل سره روغبړ هم ونه کړ. په دې مناظره کې نندارچان ګډون نه درلود، خو میلیونونو خلکو دا مناظره په تلویزیونونو کې په ژوندۍ بڼه کتله.
له نیویارک څخه تر لاس انجلس، په میشیګن او لاس ویګاس کې او حتی له میناپولیس څخه تر میامی پورې پر روان الوتکو کې سپرو مسافرو او نور میلیونونه امریکایان د تلویزیونونو مخې ته ناست وو، او د ولسمشر بایدن او پخواني ولسمشر دونالد ترامپ ترمنځ د 2024 کال د ولسمشرۍ لومړنۍ مناظره په ژوندۍ بڼه لیدله. د پخوانی ولسمشر ترامپ ملاتړو د مناظرې په اړه داسې نظر درلود او ویل یې چې ولسمشر بایدن د بیا ولسمشر کېدو لپاره پر روغتیایي لحاظ وړ کاندید نه دی.
زه یو مرخوړلی مشر بې احترامي کول نه غواړم، خو ښاغلی بایدن په خبرو کولو کې هم ستونزه لري او فکر نه کوم چې د مشرۍ لپاره وړ کس واوسي.
بلې خوا یو شمېر کسانو چې دا مناظرې لیدلې وه وایي چې کاندیدانو ځینو پوښتنو ته راسم ځواب ونه ویلې، لکه د ښاغلي ټرمپ دا وینا چې ویل یې که چیرې بیا ولسمشر شي نو په میلیونونه غیر قانوني کډوال به بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږي.
پخواني ولسمشر ټرمپ دا خبره واضح نه کړه چې دی به څنګه دیارلس یا څوارلس میلیونه کډوال له امریکا نه شړي، په داسې حال کې چې د دوی کورنۍ دلته له شلو دیرشو کلونو را په دې خوا ژوند کوي.
یو شمېر امریکایانو د ولسمشرۍ د مناظرې په موضوعاتو کې په هیواد کې د ګرانۍ مسئله چې ډېره مهمه ده یاده کړې ده.
ولسمشر بایدن لرا تکسره انفلاسیون زیات شوه دی، د هر شی بای اسمان سره خبرې کوي. د پخوانی ولسمشر ټرمپ د دور په نسبت د اجناسو بای درې یا څلور چنده زیاتې شوې دي. د غازو قیمت خو به اندازې زیات شوه دی. زه فکر کوم چې کاندیدانو یو شمېر پوښتنو ته سم ځواب ورنه کړ او دا ډېر د تعصب زیاده.
له بلې خوا په لاس انجلس کې د ډیموکرات ګوند ملاتړو د ولسمشرۍ د مناظرې په وخت کې د کاندیدانو د خبرو د وړتیا په ځای پر مسئلو باندې زیاته توجه کوله.
ښاغلی ټرمپ یو دروغجن شخص دی، هغه د یو دروغ نه پاس بل او بل نه پاس بل دروغ وایي. هغه د ښځو د حقونو دفاع نه شي کولی، هغه د اقلیتونو دفاع نه شي کولی، هغه به موږ ته نور مشکلات زیات کړي او نورو جګړو کې به مو ښکېل کړي. دې وضعیت ته کتل موږ ته سخته ده چې یو شخص مسلسل د امریکا ولس ته دروغ وایي. نورې لیدل د زغملو وړ نه دي. ښاغلی بایدن د ښځو د حقونو ساتونکی دی.
د دې هیواد کې کډوال د جرمونو په زیاتېدو کې رول نه لري. پخوانی ولسمشر ټرمپ دا مسله یوازې د خلکو د راپارولو او هیواد کې د نژادي تفرقې اچولو لپاره کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته پنځه میاشتې پاتې دي. دواړه کاندیدان به د سپتمبر د میاشتې په لسمه نیټه یو ځل بیا په یوه مناظره کې راڅرګند شي او رایه ورکوونکو ته به یو بل فرصت هم برابر شي چې د دوی د نظرونو او پلانونو څخه ځان خبر کړي. داود امریکا غږ د خبریال دوره مکور راپور، غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته ډونالد ټرمپ به څوک د خپل مرستیال په توګه غوره کړي؟ دا پوښتنه به ډیر ژر ځواب شي. د جمهوري غوښتونکي ګوند ملي کنوانسیون به راتلونکې میاشت ترسره شي. که څه هم ډونالد ټرمپ تر اوسه د خپل مرستیال د انتخاب په اړه څه نه دي ویلي، خو دې مقام لپاره ډیر کاندیدان شته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن کاملا هاریس د خپل مرستیالي په توګه ټاکلې ده، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند نوماند ډونالد ټرمپ به څوک د دې دندې لپاره غوره کړي. کله چې د ټرمپ نه په دې اړه پوښتنه وشوه نو هغه د ځواب ورکولو نه ډډه وکړه او یوازې وویل چې هغه به د جولای په میاشت کې د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسیون کې خپل انتخاب اعلان کړي. تر اوسه پورې د کومو کاندیدانو نومونه چې راڅرګند شوي دي هغوی کې هر یو د ټرمپ تر پرخولو فرصت برابرولی شي. د شمالي دوتا والی د ګبرګم تر ټولو غوره کاندید دی. هغه یو سوداګر دی او د مالی سافټویر یو شرکت جوړ کړو چې مایکروسافټ ترې په 2001 کال کې په یو میلیارډ ډالر اخیسته و. د برګم شتمنی اوریکي به د ټرمپ د کمپاین ته ملکي د مرستې لپاره لوی شتمنی وي. د فلوریدا سناتور مارکو روبیو هم یو مخکښ کاندید دی. هغه د ریاست د سناتور په هیڅ تجربه لري او دغه ډول په محلي، دولتي او ملي کچه د 15 کلونو سیاسي تجربه لري. هغه اوس مهال د سنات استخباراتو کمیټې مرستیال او د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو لوړ پوړی غړی دی. هغه په خپل کیوبای امریکایي دی او کولای شي د ټرمپ لپاره د هسپانوي او لاتینی امریکایانو ملاتړ پراخ کړي. د اوهایو سناتور جډي وینس چې په لومړي ځل سناتور شوی دی د هغه په اړه هم فکر کیږي چې د ولسمشر د مرستیال لپاره مخکښ کاندید دی. دغه پخوانی سوداګر په 2016 کال کې د خپل ژوند په اړه د یو کتاب لیکلو له کبله مشهور شو. هغه پخوا په ټرمپ سختې نیوکې کړې دي او یو ځل یې ټرمپ د غندلو وړ او د امریکا هیټلر وبولو. هغه اوس د ترامپ لاټر دی او د ترامپ د پټو پیسو د محاکمه پر مهال په منظم ډول پرسنیو کې د هغه د لاټړي پتوګه را سرګند شو. د جنوبی کارولاینا سناتور ټیم سکاټ هم د مرستیال ولسمشر لپاره په سیالۍ کې دی او کوټه کلی شي نو هغه بل لومړی تور پوسټ جمهور غوښتن کې وی چې د مقام ته وټاکل شي. دا هغه ټاکل کې د کول شي تور پوسټ امریکایانو ترمنځ د ټرمپ محبوبیت پراخ کړي. د نیویارک د استازي الی استفنیک نوم هم د احتمالي مرستیالي د انتخاب په توګه راپورته شوی دی. استفنیک ځان په کانګرس کې د ټرمپ تر ټولو قوي متحد ګڼي. کا اتاویا کلن ټرمپ د نومبر په میاشت کې بیا وټاکل شي نو هغه به د ولسمشر لپاره د اساسي قانون د مودي د محدودیتونو سره سم یوازې د سلورو نورو کلونو حکومت کولو اجازه ولري. دا و د ټینا ترین د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تیرونه په داسې حال کې په مناظره کې په بهرنی سیاست کې خپل لومړیتوبونه په ډاګه کړل چې په افغانستان کې د طالبانو واکمن کېدو، د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو وتو او جمهوریت نظام د ړنګېدو دریم کال ته څه باندې یو میاشت پاتې ده. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ګډوډۍ ملامتي د بایدن په حکومت اچوي او ټینګار یې دا دی چې دای اداري چارې په سمه توګه سمبال نه کړي. خو د جو بایدن حکومت په خپل دفاع کې ویلي چې د سرتیرو د ایستلو پریکړه د دوه په تړون کې شوې وه چې د ټرمپ حکومت د طالبانو سره په قطر کې لاسلیک کړه. خو چارواکي وایي افغانستان نور د امریکا په بهرني سیاست کې تاوده مسله نه ده. سکال په ټاکنو کې په منځني ختیځ او اروپا کې جنگونه او له چین سره د متحده ایالاتو سیالي به امریکایي رای چونکو ته کلیدي مسلې وي.
تصور وکړو چې په 2015 میلادي کال کې په غزه کې یو دائمي اوربند خای ناممکن دی. اوکراین کې د بربادي جګړه روانه ده او چین لا هم یو ګواښ دی. جو بایدن او ډونالد ټرمپ هر یو چې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي دغه ننګونې به همدغه ډول موجودې وي. د بایدن باندې نه تګلارې به پر هغو اصولو ولاړ وي چې د نوموړي د لومړۍ دورې تګلارې پرې ولاړ وه. نړیوال مشرتابه او کثیر البعدي ښکېلتیا به د نوموړي د باندې تګلارې اصول وو.
د امریکا متحده ایالاتونه به مقابله وکړي، سخته مقابله. مونږ به د خپل ارزښتونو او قوت سره رهبری وکړو. مونږ به د خپل متحدینو او دوستانو څخه ملاتړ ته دوام ورکړو.
سره له یبه بایدن یو بل اړخ ته چې حکومت یې فکر کوي واده ورکولو ته اړتیا لري هم پام وکړي.
یو ستر نوښت د کانګرس سره پر هغه شمنه چې د امریکا سرچینې په ریښتینې ډول د مخ پر ودې هیوادونو پر مخ لاس کړي سره کار کول دي.
د دې معنا دا ده چې په پورونو کې د مراد کولو لپاره امریکا د پانګونې پروګرامونه پلي کړي، په کثیر الملتي بانکونو کې سمرونه راولي او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په زیربنایي پروژو کار وکړي. د چین د نړیوالو پرمختیایي نوښتونو د پشاتم بولو لپاره په نړیواله کچه د بیلابیلو اقتصادي دهلیزونو خلاصول د باندنۍ تګلارې و برخه ده. په دې دهلیزونو کې هغه اقتصادي دهلیز چې زمبیا د کانګو د خلکو د جمهوریت او انګولا سره نښلوي هم شامل دي.
موږ د پاکې انرژي د سامانالاتو درسولو د تضمینولو لپاره نه یوازې ترانسپورتي وړتیاوي جوړولې شو، بلکې د افریقا بازارونو ته د سامانونو رسولو لپاره د پراخ کرنې پوتنسیل څخه هم ګټه اخیستلی شو.
خو که ټرمپ ټاکنې وګټي په نړیوال پرمختګ به دومره تمرکز نه وي.
امریکا د بل هر وخت په پرتله زیاته بډایه، زیاته خوندي، زیاته ویړلې او زیاته ښایسته کړي. زما په فکر دا زموږ وروستانه فرصت دی.
سره له دې چې امریکا لومړی د ټرمپ شعار دی، دا د دې معنا نه لري چې د نوموړي باندنې تګلاره د امریکا د منځوي کولو تګلاره ده.
mercantilist shirt
یقینا په سوداګرۍ او راکړور کې باندې ولاړ ده. خو زه فکر کوم د هغه د باندنۍ تګلارې تر ټولو په زړه پورې برخه ده چې د امریکا په اختیار کې د شته امکاناتو څخه په مختلفو لارو کې تر کومې کچې کار واخیستل شي.
د اسرائیل او څخه ملاتړ، د اوکراین سره مشروط مرستې او له چین سره سخت رقابت، دا د باندنۍ تګلارې په اړه د ټرمپ د دویمې دورې لپاره د نوموړي سره د تړاو لرونکي د امریکا فرست پالیسی د انسټیټیوټ
لخوا وړاندې شوي اصول دي.
دا هغه درې ساحې دي چې د لومړی امریکا سره تړاو لرونکې اداره به ورسره چلند کوي. دغه اداره به د قوت له لارې د سولې حل لار ازمایي.
که څه هم مونږ نه پوهیږو چې د نوامبر ټاکنې به څوک ګټي، خو مونږ په دې پوهیږو چې باندنۍ تګلاره به د ټاکنو ګټونکو فکټور نه وي. نظر پوښتنې ښیي چې له کوره د باندې د امریکا د ښکېلتیا په پرتله زیاتره امریکایان د انفلسیون، اقتصاد، کډوالۍ او جرمونو په اړه زیات فکرمن دي.
موضوع مهاجرت یکی از بحث‌های داغ در کارزارها و مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است. جمهوری خان خواستار مقررات سختگیرانه مهاجرتی بوده و دموکرات‌ها در این زمینه خواستار رویکرد معتدلند. دونالد ترامپ همواره بایدن را به ناکامی در جلوگیری از ورود فزاینده پناهجویان غیر قانونی به امریکا متهم کرده است.
دونالد ترامپ هفته گذشته در ایالت آریزونا با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بازگشت و گفت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا کنترل مرز بین آمریکا و مکزیکو را از دست داده است.
این حالت ناپایدار است، اما تهاجم بایدن تصادفی نیست. این تخریب عمدی حاکمیت و مرزهای ماست. کسی قرار است به ما توضیح دهد که چرا آنان میخواهند این اتفاق بیفتد. من حدس میزنم که احتمالاً موضوع جمع‌آوری آراست.
هیچ مدرکی مبنی بر این که افرادی که تابع آمریکا نیستند و در انتخابات ایالات متحده رأی داده باشند وجود ندارد. از ترامپ پرسیده شد که چگونه مهاجرت غیرقانونی را متوقف می‌کند و گفت که علیه حکومت‌های خارجی که این مهاجرت‌ها را حمایت می‌کنند عمل خواهد کرد.
اگر چین یا کشور دیگری رفتار نادرست داشته باشد، ما چیزهای به نام تعرفه داریم که بسیار شدید است.
اداره ریاست جمهوری بایدن در این ماه اقدام به جلوگیری از درخواست‌های پناهندگی در مرز مکزیکو کرد، زیرا تعداد بازداشت‌ها برای عبور غیرقانونی از 2500 نفر در روز فراتر است. بایدن میگوید اصلاحات لازم در مهاجرت نباید با اظهارات تحریک‌آمیزی که ترامپ علیه مهاجران می‌کند همراه باشد.
در حالی که ما برای اصلاحات جامع مهاجرت مبارزه می‌کنیم، او مهاجران را متجاوز و قاتل می‌نامد. او میگوید که آنان آدم نیست. او میگوید مهاجران به نقل از خودش خون مردم کشور ما را زهری میکنند. او این کشور را برای برخی از مردم میخواهد، نه برای همه. ما کشور برای همه میخواهیم.
بایدن میگوید لفاظی های ضد مهاجرتی ترامپ با اصول بنیاد ایالات متحده همخوانی ندارد.
شما نشان میدهید که به عنوان یک ملت مهاجر پرور، یک ملت رویا پرداز، یک ملت آزاد ما چگونه هستیم و این همان ایالات متحده است که کشور مشترک ماست.
نظرسنجی های اسوسییتد پرس در ماه مارس نشان می‌دهد که نگرش رای دهندگان در مورد مهاجرت تغییر کرده است و به طوری که نزدیک به یک سوم آمریکایی‌ها اکنون می‌گویند که ارتکاب جرایم توسط مهاجرین حالا به یک خطر بزرگ تبدیل شده است.
د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند نوماند دونالد ترامپ وایي که بیا وټاکل شي دی به د خپل کار په لومړۍ ورځ پر ځینو اکثریت مسلمان نفوذه لرونکي هیوادونو بیا سفري بندیزونه ولګوي. د ځینو هیوادونو پر اتباعو سفري بندیزونه د دونالد ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې یوه جنجالي موضوع وه. ولسمشر بایدن واک ته په رسیدو دغه بندیزونه لرې کړل.
د 2018 کال د ولسمشریزو ټاکنو د سیالیو پر مهال ډونالد ترامپ د اسلامي هیوادونو څخه امریکا ته د ترهګرو د راتګ د مخنیوي لپاره د امریکا د کډوالۍ د بدلولو ژمنه وکړه.
موږ به سل په سلو کې په جدیت سره امریکا ته د افراطي اسلام پاله ترهګرو مخه ونیسو. موږ بل انتخاب نه لرو.
وخت له رسېدو وروسته ترامپ پر او اکثریت لرونکو مسلمانو هیوادونو بندیز ولګاوه. د ترامپ دې کار د امریکا د مدني ازادۍ او د ټولنې په ګډون د بیلابیلو اړخونو احتجاجونه او ننګونې راوپارولې.
که واقعي ننګونې وي، دغه ننګونې باید په انفرادي ډول وپلټل شي، خو موږ باید داسې تصور ونه کړو چې یو ګروپ د بل په پرتله زیات خطرناک دی.
د دوو هیوادونو پر اتباعو د سفري بندیزونو موضوع آن د امریکا سترې محکمې ته ورسېده. د امریکا په ستره محکمه کې محافظه کار اکثریت له دغه بندیز څخه ملاتړ وکړ. ترامپ د دغه پرمختګ هرکلی وکړ. جو بایدن په 2020 کال کې د یادو هیوادونو پر اتباعو د سفري بندیز پر خلاف کمپاین وکړ او د ولسمشر د ټاکل کېدو وروسته د بندیز پای ته ورساوه. اوس څلور کاله وروسته د خپل ټاکنیز سیالۍ پر مهال ټرمپ د امریکا په ویسکانسن ایالت کې خپل ملاتړو ته ویلي دي چې په منځني ختیځ کې په خدای خانه کړی چې پر سفر یو بل بندیز ته اړتیا ده.
موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې جهاد ته اړتیا نه لرو. موږ خپل ستر ښارونو ته چې یو وخت ستر وو د ترهګرو په ځالو بدلېدو ته اړتیا نه لرو. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ ورځ زه سفري بندیز وضع کوم، د کډوالو راتګ ځنډوم.
بلخوا بایدن په خپل ټاکنیزه سیالۍ کې امریکا کې د کډوالو ونډه ستایلې. نوموړي د خپل ټاکنیزه سیالۍ بسپنه ورکوونکو یوې ډلې ته ویلي دي چې نور هیوادونه له دې عمله چې تعصب کوي له ستونزو سره مخامخ دي.
ولې چین له اقتصادي اړخه دومره شاته پاتې دی؟ ولې جاپان په ستونزو کې دی؟ ولې روسیه؟ ولې هند؟ ځکه چې دوی کرکه کوي. کډوال هغه څوک دي چې له عمله موږ پیاوړي یو. دا ټوکه نه ده، دا افراد نه دی. امریکا ته د کارګرو یو سیل را ماده، دوی غواړي دلته پاتې شي او د امریکا په پرمختګ کې ونډه واخلي.
بایدن وویل د کډوالو رامل امریکا په اوړي ده. نو موږ وویل امریکا ته د کډوالو سیل را ماده، دوی غواړي چې دلته وي او د امریکا په پرمختګ کې مرسته وکړي. د روان اپریل میاشتې د هارورد د کاپس نظر پوښتنه کوي چې کډوال او انفلاسیون د امریکایي رای ورکوونکو لپاره دوه مهم موضوعات دي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
رئیس جمهور جو بایدن تصمیم ستر محکمه ایالات متحده را که بر رؤسای جمهور سابق مسئولیت از تعقیب قضایی برای هر اقدام را میدهد که در حیطه وظایف شغلی رسمی آنها باشد شدیداً مورد انتقاد قرار داده است. حکم ستر محکمه دوسیه مداخله ترامپ در انتخابات 2020 را رد نمی کند، اما آن را به تعویق می اندازد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حکم محکمه عالی را به شدت محکوم کرد که به اساس آن رؤسای جمهور سابق را نمیتوان به خاطر اقداماتی که در حیطه وظایف رسمی شغلی آنها صورت میگیرد تحت تعقیب قرار داد. تصمیمی که در ارتباط با دخالت ادعا شده دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در حمله 6 جنوری سال 2021 به ساختمان کنگرس ایالات متحده گرفته شد. آقای بایدن گفت
مردم امریکا باید تصمیم بگیرند که آیا با حمله دونالد ترامپ و دموکراسی ما در 6 ماه جنوری او را برای بالاترین مقام در این کشور مناسب می دانند یا خیر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در وبسایت خود به تصمیم محکمه عالی واکنش نشان داد و گفت دیوان عالی اکثر اتهامات علیه من را کاملا رفع کرد. جو بایدن اکنون باید به گفته وی سگهای خود را کنار بگذارد. کشور ما اکنون باید دوباره روی عظمت متمرکز شود. محکمه عالی دوسیه فعلی مداخله در انتخابات علیه ترامپ را رد نکرد. او متهم به تلاش برای براندازی انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 امریکا است که بایدن در آن برنده شد. هرالد گرانت استاد حقوق دانشگاه کنت میگوید عملکرد رسمی و غیر رسمی ترامپ در قبال حمله تاریخ 6 جنوری میتواند مورد پیگرد قرار بگیرد.
تا جایی که او به عنوان یک کاندید خصوصی عمل میکرد اعمالش از رسمیات به دور بود، اما تا جایی که او با معاون رئیس جمهور در مورد آنچه که او فکر میکرد معاون رئیس جمهور باید در سنا انجام دهد صحبت میکرد و تا جایی که با وزارت عدلی در مورد این که آیا تقلب در رأی‌گیری صورت گرفته یا نه صحبت میکرد، در مقام رسمی خود عمل میکرد.
وقایع 6 جنوری در جریان مناظره ریاست جمهوری روز پنجشنبه به طور خلاصه ذکر شد. دیوید رمضان استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج میسن میگوید اگر کمپاین بایدن این موضوع را جدی بگیرد میتواند یکی از موضوعات اصلی مبارزات انتخاباتی باشد. او میفزاید
به همین دلیل است که بار را بر دوش کمپاین بایدن گذاشتم تا بر رای دهندگان مستقل یادآور شود. این یک موضوع بزرگ است.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانا ډیره زیاته مننه. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بېلابېلې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مرګ. We'll be right back.
خبری ټولګه کې طالبانو ته د سیمې د مشرانو سپارښتنې د چین او تاجکستان ولسمشرانو په افغانستان کې د ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. طالبان وایي دا مسله په خپل افغانانو پورې اړه لري. ایران کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې مسعود پزشکیان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې تر بریالي کېدو وروسته ویلي چې ټولو ته د ملګرتیا لاس غځوي. او د افغانستان پوستي خدمتونه افغان پوست د خپلو خدماتو د اصلي کولو هڅه کوي خو چارواکي وایي چې ستونزو یې د کار په وړاندې خنډ رامنځته کړی دی. السلام علیکم خراغ لاستنن شنبه د جولای شپږمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه از احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکار قاسم خان مندوخیل د لندن نه د بریتانیا د ټاکنو تازه جزئیات شریکوي او زموږ بل همکار په اسلام آباد کې خدای نور ناصر دی چې د په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو د تمدیدولو پر بحث مونږ سره خبرې وکړي. ناصر صاحب او مندوخیل صاحب له تاسو خمننه کوو په څو شیبو کې بیرته تاسو ته ګرځم. اما اوس یو بل خبر اخلو. مننه. د ایران د ټاکنو اداره وایي چې منځلاري سیاستوال مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشري ټاکنو دویم پړاو ګټل ده. مسعود پزشکیان د نړۍ سره د ایران د اړیکو د خکولو ژمنه کړې ده. د سره مهاله د ایران ولس هم د دغو ټاکنو په اړه بیلابیل نظریات بیان کړي دي.
اسلام طالبانو من مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشري د دوهم پړاو ټاکنو کې خپل سخت دریزی سیال سعید جلیلی ته ماتې ورکړي. په ایران کې د ولسمشري زو ټاکنو دوهم پړاو وروسته له هغه وشو چې د جون پر 28مه د ټاکنو په لومړی پړاو کې په تاریخي توګه تر ټولو کم خلکو خپل رای وکارولې. د هلیکوپټر په حادثه کې د ایران د مړ شوی په خوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي لپاره د ناڅاپي ټاکنو په لومړی پړاو کې 65% ایرانیانو خپل رای ونه کارولې. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر پزشکیان د لویدیځ نړۍ سره د اړیکو د خکولو او پر دغه هیواد د کالونو سختو ځپونکو بندیزونو او پر ښځو د ټیکري د جبري په سر کولو قانون د اسانولو ژمنه کړې. خوشانون کې باوري دي چې اند پزشکان د کمی کچې سمونونه به تر ډیره بریده د سختدریزو لخوا د ایران د کنټرولیدونکو حکومت لخوا وننګول شي.
نو موري همدارنګ ویل دي چې د غوړی د لیدې نړۍ سره تماسونه ټینګ کړي ترڅو د نړۍ د لوی قدرتونو سره په بل قوت هوګه یو نوی اټومي تړون رامنځته کړي. خو بیا هم پزشکان پوښه د منلې چې د ایران روحاني مشر خامنئی د ایران د حکومت پر سر کې دی او په خپل پزشکان هم حساس امنیتی دنده او یا هم د ریمو اسلو په تړاو د خبرو اترو کومې دندې نه دي درلودلې. لدی عمل دا روحانه نه ده چې نوموړه به سمره اغیزه ولري.
په ورته وخت کې یو لوی شمیر ایرانیانو د تهران په ګډون د ایران په نورو خارونو کې د نوي ولسمشر ټاکلو ته خبرګونونه خوډلي.
کریختیا وایم زی اواز د تملارم چې په ایران کې قیمتي رقم شي او ځوانانو ته په اسانۍ سره دندې پیدا شي. بس همدومره. زه نورې ځانګړي هیلې نه لرم. زه خوشاله یم چې خاغلی پزشکیان ټاکل شوی دی.
زه د پزشکیان په اړه اوس یو مثبت حس لرم. خو شرط دا دی چې د هغه ژمنې چې کړې دي پوره کړي.
د ایرانی چارواکو د وینا له مخې په ایران کې د جمعې په ورځ د ولسمشری زو ټاکنو په دوړیم پړاو کې لکارول شو یو ټولو 1.5 میلیونو رایو څخه شاو خوش 14.5 میلیونه پزشکیان او 14.5 میلیونه د هغه سیل مسعود جلیلی ګټلی. خو نړیوالو بې پرېز سارونکو د ایران ولسمشری زو ټاکنې نه دي څارلې. بلخوا پزشکیان په یو نازک وخت کې واکته رسیدي. په منځني ختیځ کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له امله تاوتریخواله په لوړه کچه کې دي. ایران خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکوي او په امریکا کې راتلونکو ولسمشری سره ټاکنې چې دغه ټاکنې د امریکا او ایران ترمنځ همکارۍ په خطر کې اچولې شي هم را نشدې دي. احمد الله چیوال، امریکا غک، واشنگتن.
په بریټانیا کې بیا په بریټانیا کې تر ټاکنو وروسته نوې صدر اعظم ټاکل شو او د سملاسي خپل دند پیل کړی ده. په دې ټاکنو کې کارګر ګوند پر محافظه کار ګوند بریالی شو. په دې اړه نور معلومات په لندن کې د خپل همکار قاسم خان مندوخیل نخلم چې د هم په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی ده. مندوخیل صاحب، مهرباني، د بریټانیا نوې صدر اعظم څه ویلې دي د خپل کار په اول ورځ خلکو ته؟ دلته د رواندا د پروګرام یادونه کیږي چې د کډوالو په اړه ده، په دې اړه مشخصه څه ویلې دي؟ مهرباني.
سلامونه ستړي ماسي. لومړی چې کله د نن د ورځې په 12 بجې خبري کانفرنس وکړ، نو په هغه کې څلرم پښتنم دغه ترې وسو چې دلته په زندانونو کې وضعیت تم نه دی، او وسره د کډوالو پر موضوع او په تیر د رواندا د کډوالو موضوع په باب پښتنه ترې وسو د ورتول چې نور د رواندا باب پړل څه وي دي. دا موضوع نور ختمه ده، ځکه دول چې د ټاکنیس کمپاین کې موږ دا ژمنه کړې و چې کله د کارګر ګوند په حکومت کې راشي نو د رواندا مسله به موږ تل تر تله ختمو، ځکه چې رواندا په باب د دوی نظر دادی پر ځای د دې چې موږ خلک رواندا تاسو نو شو بدایي چې د بریتانیا هیواد کې دا موږ ټینګ کوو چې د دې لپاره د کارګر ګوند څنګه را ده چې تر زرو پورې نوي افسران دوی ټاکي چې هغه خلک د وړو کښته یو لاري چې دی هیواد ته په پټه راځي نو دوی مخنیوي وکړي. او د رواندا پر ځای ځینې خبرې دا هم کیږي چې ما په ورسپانو کې اولی لا کرم معلومات نشته چې کیدای شي ځینې خلک د رواندا پر ځای بنگلاديش یا هند ته واستوي. لا غوي شرم داسې پټې خبرې سوي دي او تایید ته اوس پر اعلان نشته. او بل کارګر ګوند
کارګر ګوند څه ژمنه کړې د برېټانیا د خلکو سره چې دې بریالي شو دا ټاکنې وګټي، د دوی تګلارې څه ده په نورو برخو کې؟ البته
د دوی لومړی مشمنه دغه په دې هیواد کې دنې لوی لکه ملي امه خدمتونه چي دي، هغه کې د صحت برخه ده، د روغتیا برخه ده، ورسره دلته د ترانسپورټیشن چې دی د ترانسپورټ برخه ده، هغه په تیر بیا د ریل نظام. نو دوی ویل دي چې کله کارګر ګوند راشي نو د ان ایچ ایس چورتوي اما د ولسی خدمت څنګه چې دا بسمي، ځکه که تاسو دلته په بریتانیا کې اوسئ او غواړئ چې له ډاکټر سره د لیدنې لپاره هغه اپوینټمنټ جوړ کړئ نو د ځینې خلک ان پر اته میاسي یا تر کال پورې انتظار باسي چې بیا یې ډاکټر وګوري، ځکه چې دلته دا کوچنی ډاکټران چې دي جونیئر ډاکټر د دوی پر لتیرو دوه دنیم څلو راهیسې دوی اتصابونه کړی دي، بیا بیا یې لایرونونه کړی دي او غواړي چې د دوی تنخواګانې دي په سلو کې 15 زیات شي. خو دا نوې حکومت ویلي دي چې تنخواګانې دومره زیات ولای نه شي، خو د دوی دغه مسله به وکړو. دوی هم دلته د ریل نظام چې دي دا دوی خصوصي شرکتونو ته ورکړی دي. نو د ریلوی چې کوم نوې وزیر و هغه وویل چې موږ به دا بیرته ملي کوو د ریل نظام. نو دا دوه ورسره بیا دلته بیروزګاری هم ډیره سوې ده، ځکه چې کډوال راغلي دي، هغه کډوال چې یو په تعلیمي ادارو کې کله چې کووېډ راغی نو دلته په ډیر غټ شمیر کې زده کوونکي د هیواد ته راکډ شول. د هیواد ته راغوزده کو په یوازې 1.6 میلیون له هند زده کوونکي د هیواد ته راغلي دي، ځکه د کووېډ په شپو کې په پوهنتونونو کې یو بحران راغی نو دوی غوښت چې دلته نور زده کوونکي راولي. نو دا هم یو مسله و چې بیروزګاری جوړه کړه، او ورسره نور هم د مسلې وی چې د کورونو مسلې وی د انفراستراکچر چې دغه زیات شو، نو ځینې پنځش پر اونده مسلې وی چې لیبر ګوند داخله و چې وګټل.
مننه مندوخیل صاحب، تشکر، خدای پامان. چین او تاجکستان د طالبانو نه یو لړ غوښتن لري، په دې اړه لې ویلند د مینه ورسته یو راپور لرو. د چین او تاجکستان ولسمشرانو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی چې یو ټول شموله حکومت د جوړ کړي، د خلکو د ژوند په پرمختګ او خوالي تمرکز وکړي، او د ترهګرۍ او جرمونو سره کلکه مبارزه وکړي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ګډونوالو هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې د ټول شموله حکومت موضوع افغانانو پورې اړه لري.
د چین او تاجکستان ولسمشرانو شی جین پینګ او امام علي رحمان په ګډه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې داسې حکومت ملاتړ کوي چې په کې ټول قومونه مذهبي او سیاسي ډلې ونډه ولري. په اعلامیه کې راغلی چې یو خپلواک بې پرې او متحد افغانستان د سیمې په ګټه دی. د اعلامیه تاجکستان ته تا د چین د ولسمشر شی جین پینګ تر سفر او په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون ورسته خبره شوې ده.
د طالبانو سرپرست حکومت هڅو چې ټول شموله حکومت جوړ کړي په پرمختګ او د خلکو د ژوند په خوالي تمرکز وکړي، د ترهګرۍ او جرمونو پر وړاندې کلک مبارزه وکړي او خپل گاونډیانو سره ښه اړیکې ولري.
تر دې وړاندې هم د شانګهای همکاریو سازمان مشانو د دغه سازمان په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت جوړیدل سولې ته د رسیدو یوازینی حل لار ده. خو د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د څرګندونو په اړه ویلي د ټول شموله حکومت د جوړیدو مسله افغانانو پورې اړه لري.
زه فکر نه کوم چې هغه څه چې افغانان انتظار لري چې طالبان دې ته جوړ شي چې په افغانستان کې د ملي حکومت، مشروع حکومت او مسؤل حکومت رامنځته شي چې هغه د قانون پر بنسټ رامنځته شي په افغانستان کې، چې د افغانستان د خلکو اراده په هغه کې تمثیل شي. طالبانو اوس باور کړی چې دوی په افغانستان کې یو قوت دی، یو حاکمیت دی، دوی نه پوهېږم اماراتي شریعتي هغه څه دوی پوهېږي په هغه کلیوالي ډېر ابتدایي او غیر افغاني روایت سره په دغه ترتیب به دوی مخته ځي.
په داسې وخت کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي چې په تازه څرګندونو کې د روسیې ولسمشر طالبان د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې خپل متحدین بللي او همدارنګه له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د شانګهای د همکاري د سازمان د تماس دلی د فعالیت پر بیرته پیلولو ټینګار وکړ.
موږ باید فرض کړو چې طالبان په هیواد کې واک په لاس کې لري او له دې پلوه طالبان د تروریزم پر وړاندې زموږ متحدین ځکه دي چې هر چارواکي چې هیواد اداره کوي ثبات ته لیواله دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د شانګهای د همکاري سازمان په سرمنشیزه کې په خپل وینا کې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ځای باندې د افغانستان د بدلېدو مخنیوی باید وشي.
موږ په افغانستان کې سولې او یو ټول شموله حکومت ته اړتیا لرو چې بشري حقوقو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ټول هیوادونه باید یو موټی شي څو افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي.
د دې ټول اندېښنو سره سره طالبانو تل ادعا کړې چې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د کومبل هیواد پر خلاف وکاروي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
پسیما کې ملګری ملتونه په پاکستان کې د افغان کډوالو د سیدنې د کارتونو د تمدیدولو حادثه کوي. دغه کارتونو موده د 13 جون میاشتې په دیرشمه پایته ورسیدله او د حالت افغان کډوال سخت اندېښمن کړی دي. په دې اړه نور معلومات د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب، دغه کارتونو نه تمدید کول به خلکو ته ستونزې جوړې کړي؟
ډیره مننه. هم دا نن مې لجنو سرچینو سره خبرې وسول د اسلام آباد کې چې هغه هم د پاکستان حکومت سرچینې دي او هم د یو ایچ آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری سرچینې دي. هغه وایي چې دغه پریکړه سوې ده ګواکې د پاکستان راتلونکي د لومړي وزیر په مشرۍ کې چې کومه د کابینې غونډه کیږي په هغه کې ډیر امکان شته چې دغه به یو ځل بیا تمدید شي دغه پی او آر کارډونه. او دوی راته وویل د سرچینو چې کېدلی شي تر کال پورې وغځول سي، خو که نه هم وینو شپږ میاشتې یا درې میاشتې لکه په اپریل میاشت کې سي وو دا به حتمان وای چې کیږي. یو خبر دا چې لکه دغه پی او آر کارتونه چې څومره هم افغانان لګي دلته هغه ډیر په تشویش کې ځکه نه دي چې تر دوی مخکې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې دوی به ناقانونه کډوال پسې اخلي، ناقانونه کډوال به شړي. نو تر اوسه پورې هغه ناقانونه کډوال هم بيخي په ګڼ شمیر کې لا هم په پاکستان کې شته او د پاکستان حکومت ویل دي چې دوی په لومړي پړاو کې دغه ناقانونه کډوال پسې اخلي، بیا په دوم پړاو کې بیا دور کارتونه دي او په دریم پړاو کې بیا پی او آر کارتونه چې لري هغه افغانان په خپل وطن ته لیږدوي. نو تر ډیره پورې داسې اندېښنې شته، خو ډیره اندېښنه له دې پی او آر کارتونکو کډوالو سره لا هم نشته او دغه سرچینو راته وایي چې ګواکې دغه پریکړه به دغه کارتونه.
یو لاند پښتنه او لاند جواب لطفا. د ازم استحکام عملیات پیلیدونکي دي، د پاکستان حکومت دغه عملیات اعلان کړی دی، دغه عملیات په اړه افغان کډوال څه وایي؟
که څه هم د افغان کډوالو لا هم په دې حق لڅره دی ویلي، ځکه چې تر ډیره پورې به دغه عملیات په پښتون میشتو سیمو کې کیږي، د پښتونخوا په پخوانیو قبایلي سیمو کې به کیږي. د افغان کډوالو له دې سره ډیر د عملیات سره کوم اړیکې یا کوم تعلق نشته. البته که د دوی پر ضد باندې یا د قانون کډوالو پر ضد باندې کوم عملیات پیلیږي، نو په هغه کې به دوی ته مشکلات پیدا کیږي. خو لکه تاسو چې د عادي عملیاتو ذکر وکړ، د وسلوالو پر ضد باندې دلته بیل بیل کنتونو د اپوزیشن شاوخوا ټولو کنتونو دغه عملي فوجي عملیاتو غندلې دي، او وايي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په پښتونخوا کې یو ځل بیا عملیات وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم خدای نور ناصر کور دی ودان. په امریکا کې د یو څیرډنیز مرکز د موندنو لمخې د پاکستان پاوز د روان 2024 کال د جون په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د وسلوالو پر خلاف د افغانستان په خاوره کې درې بریدونه کړی دي. دغه مرکز په راپور کې چې د جمعې پر ورځ خبر شو، راغلی چې د پاکستان په دې بریدونه کې د پکتیکا، خوست او کونړ ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د وسلوالو ډلې نږدې 2 لسټنه وژل شوې دي. تر اوسه د طالبان حکومت د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پاوز د جون د میاشتې د بریدونو په اړه نه دی ویلي. همداشان په خپلواک ډول هم د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پاوز دغه بریدونو تایید نه ده شوی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف تیره اونۍ ویل چې د عزم استحکام د پوځي عملیاتو پر مهال که چیرې د دغه هیواد پاوز اړتیا وویني، د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو ډلې پر خلاف به د افغانستان په خاوره کې هم عملیات ترسره کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې د پاکستان چارواکو لخوا د دا ډول څرګندونو په اکله دغه څرګندونې د هیڅ چا په ګټه ندی. ټاکل شوی چې سبا د یکشنبه په ورځ په فرانسه کې د پارلماني ټاکنو دویم پړاو ترسره شي. فرانسویان د دغو ټاکنو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د پاریس یو اوسیدونکي وینسن بیګالت وایي چې لری خيار خود د چلری خي اړخو د ودنه اندېخنه لري. یو بلتن حبیب جلبی بیا وایي چې د محافظه‌کارو سیاستوالو لبریانه ویرنه لري. د فرانسې ټولو سیاسي ګوندونو د خلکو نغښتي چې پټاکونه کې د برخه واخلي. نظر پښتنې خي چې لری خي اړخي سیاستوال به ډېر رائے وګټي خو اکثریت به نه وي. د امریکا د 2024 کال د ولسمشری ټاکنو لمړنۍ مناظره 13 تر سره شوه، خو په دې لمړنۍ مناظره کې د ولسمشر جو بایدن د کمزورې مناظرې نه ورسته اوس پختل کیږي چې هغه به په سیالۍ کې پاتې شي او کنه. د مناظرې ورسته به په دیموکرات ګوند کې د بایدن د عمر او زکاوت په اړه پختنې پیدا شوې دي. په عین حال کې دغه سیال ډانلډ ټرمپ هم د خپل کمپاین تمرکز د بایدن په فعالیت باندې ساتلی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې کارولین پرسوټي د ریپورت په پښتو ژباړه کې.
دلته د 2023 د ولسمشری په لومړی مناظره کې په یو بل نیو کې کوي. عام تصور دا دی چې یو اتیا کلن بایدن خپل توازن نشي ساتلی. ځینې وختونه خلکو ته سخت وي چې په خبرې پوه شي یا د خبرو تسلسل وساتي. په یو ځای کې بایدن وویل، زه به تر هغه مخکې تللو ته دوام ورکړم تر هغه چې موږ په بشپړ ډول بندیز پرې ولګو. بالکل یو نو وخت په خپلوانو چې هغه څه چې مونږ د سرحدي سارنې او لا زیاتو پناهغښتونکو سره باید وکړو. په دې خبرې ټرمپ ځواب ورکو چې زه واقعا د وروستۍ خبره پوه نه شوم چې د څه وویل، او فکر نه کوم چې هغه پخپله هم پوهوي چې هغه څه وایي. د ټیکساس نه د دیموکرات ګوند استازي لوی ډاګټ لومړی کس ته چې په ښکارې ویلي چې بایدن باید د سیالۍ نه ووزي. شرون کې وایي چې که داسې وشي نو دا کار به ټول وضعیت بدل کړي.
که زه شرط ولګوم نو زه به ووایم چې تر هغه زیات نیم په نیمه ممکن بایدن له سیالۍ ووزي.
ولسمشر په دې اړه یوازې دا ویلي دي چې د هغه عمر زیات شوی دی، خو خپل سیال ټرمپ په غلطو ادعاو تورنوي.
زه هغه سي روانې خبرې نه کوم لکه څنګه چې به مې کولې. زه هغه شان بحث نه کوم لکه څنګه چې ما پخوا کاوه. خو زه پوهیږم چې زه څه کوم. زه پوهیږم چې څنګه رښتیا ووایم.
د سی ان ان یو نظر پوښتنه ښایي چې د سلورو رای ورکو اون کنه درې وای چې دیموکراتان کده ګوند رومان پتوګه د بایدن پرته بل څه کولري، نو د ولسمشری ګرځلو زیات چانس لري. که تاریخ ته نظر وشي نو په لومړی مناظره کې ډیر خبهاس نه کول د دې معنی نه لري چې اوسو ولسمشری بیخي وبایلي. شرم کی وای چې په 2012 کال کې د هغه وخت ولسمشر بارک اوباما کمزوري مباحثه کړی و خو ټاکنی وکټلې.
The reason for the bad first debate was
the Obama په قضیه کې دا و چې هغه د لومړی مناظرې لپاره خچمتونه وو، خو بیا یې راتونکو بحث ډیر خو دا د اوسنی وضعیت سره نشي موازنه کېدای.
په عین حال کې ډونالد ترامپ هڅه کوي چې د تیرې اونۍ په باس تمرکز وساتي.
جو بایدن ټول اونۍ په کمپ ډیوډ کې په استراحت کار او مطالعه کې تیر کړل. هغه ډیره سخته مطالعه وکړه. هغه دومره سخته مطالعه وکړه چې هغه نه پوهیده څه کوي.
شرون کې وایي چې دا په دیموکراتیک ګوند کې د بایدن په ملاتړ پورې اړه لري چې هغه نومان پاتې شي او کنه. دا و د کارلن پرسوټي د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
تاسو د امریکا غږ نه خبرونه ګورئ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د چینایي چارواکو سره په دوړخي جوړی کو خبري کړې دي. دا د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره د ترکیه تازه حادثه بلل کیږي. خوشنن کی وایي چې ایغور بلتون پالو څخه د ترکیه د ملاتړ په اړه د چین شکونه د چین او ترکیه په اړیکو کې لا هم یو خنډ ده. له استانبول څخه د دوریان جونز د ریپورت پښتو ژباړه تاسو ته سپارم راګرځوم.
چین خواند دغه سفر پایلو سره مخ کې دوه ته چمتو دی. د ختیځ ترکستان د ملي اسامبلې د مشر ستوتوموروک په ګډون ډیر غوريان په سینکیان کې میشتي.
بو سوزینه اورخ چین یونټیمه هاکان فیدان
که په خپل د هاکان فیدان کلمات وکړ او د هاکان فیدان د سفر په وسیله او دا چې چین ویلي چې دغه هیواد ته خپل سفر زیات مطمئنو، د چین حکومت هڅه کوي چې خپل ټول وژنې او نسل وژنې ته مشروعیت ورکړي. دا د منلو نه دی.
د مرمره پوهنتون استاد کارت کاس انګور وایي چین ته د ترکیه د باندنیو چارو د وزیر سفر په دوړخیزه سوداګرۍ او په داسې حال کې چې د نړۍ اقتصاد هڅه کوي چې د روسیې بندیزونو ته متبادله لار عمومي پر نوې سوداګریزو لارو متمرکز دی.
Turkey needs to rebuild all
Turkey د دې لپاره چې د ټولو مسایلو په مرکزیت کې پاتې شي د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د پل رول لوبوي. غواړي چې خپل ټول دغه تماسونه لسره ورغوي. په روسي د بندیزونو لامل اروپایان هم دغه متبادلو لارو چارو ته علاقه مندي. دغه تماسونه اوس لا پسې پزرو پوری دي. زه فکر کوم اوس یو نوی فرصت رامنځته شوی دی.
ترکیه د وداسې منځنۍ لارې چې چین د اروپا او منځنۍ آسیا له لارې له ترکیې سره ونښلوي د چین د ملاتړ د راجلبولو هڅه کوي. خو چین په ترکیې باندې له دې عمله نیوکې کوي چې چینایي ایغور لږکیو ته پناه ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په 2009 کال کې د خپل صدارت پر مهال چین په تقریبا نسل وژنې تورن کړی و. خو شنون کې وایي چې سینکیانګ ته د ترکیې د باندنیو چارو وزیر د خپل سفر پر مهال یوه زیاته په خلا کې دونکې لهجه کارولې ده.
چینایان په دغه اړه خوښو. د چینایي دولتي رسنیو روایت پر بنسټیز ډول ټینګار وکړ چې ترکیه د واحد چین د تګلارې ملاتړ کوي. ترکیه د چین د ارضي تمامیت درناوی کوي او سینګیانګ ته د هاکان فیدان د سفر پر مهال د نوموړي پر خبرو کې آن داسې بلګې هم وچې. نوموړي د سینګیانګ د اقتصادي پرمختګ، ټولنیز یووالي او کلتوري حقونو ته پر درناوی ټینګار هم موجود و.
بیجنګ د یو داسې قانون د تصویب کېدو لپاره هلې ځلې کوي چې له ډیرو کلونو راپدې خوا د ترکیې په پارلمان کې پروت دی. د دې قانون په اساس به ترکیه هغه ایغوریان چین ته وسپاري چې چین یې غوښتنه کوي. شنون کې وایي دا کار به له چین سره مرسته وکړي چې د ترکیې سره د همکاریو په اړه د زړه نازرتوب له اوسني حالت څخه راووځي.
ترکیه د چین لپاره ډیر څه کولی شي. ایغوري کډوال په ترکیه کې د بنسټپاله ګوندونو د رای ورکولو په برخه کې ډیر پیاوړي دي. نو دا د چین د پانګونې لپاره خطرناک چاپیریال رامنځته کوي. ترکیه په رسمي ډول د چینایي شرکتونو لپاره د پانګونې لپاره د لوړ خطر لرونکي هیواد په توګه طبقه بندی کیږي.
شنون کې په ترکیه کې د پیاوړي ولسم لاټړ څخه د برخمن ایغوريانو پر وړاندې د ترکیه د هر ډول عمل پر خبرداري ورکوي. خو په ورته وخت کې دوی وایي چې ترکیه د چین او اروپا ترمنز په سوداګری زلار کې د یو مرکزی رول د ترلاسه کولو هدف ته هم ژمنه ده. دا و د ډورن جونز د امریکا غږ د خبريال راپور چې له استانبول څخه راستولې وو. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
بیا مخرغلاست افغان پوسټ د خپل خدماتو د اسری کول او هڅه کوي خود دغه اداري چارواکي وایي چې ستونزوي د کارونو مخه ډب کړي ده. نور جزئیات ریپورت کې اورو.
د افغانستان په جنوب برخو کې کوڅې او کورونه نمبر نه لري. خدماتي شرکتونه او د دوی مشتریان د دې ستونزې د حل لپاره یو نوښت کړی دی. دوی د خپل بیلونو د پیسو د راټولولو لپاره له جماعتونو ګټه اخلي. د افغانستان د پوسټ اداره وایي چې د اوسنی حالت څخه د راوتلو لپاره دوی غواړي د هرې کوڅې په سر کې د خطونو لپاره یو صندوق نصب کړي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د افغان پوسټ د اسری کولو لپاره د لومړی قدم دی.
افغان پوسټ چې تقریبا په ټول هیواد کې 300 شپیتور څخه زیات شاوخوا پوسټخانه لري. مونږ همدغه بعض خدمات په ځتاست یادوري کې چې مو اول خارجي انتقالات دي. خارجي انتقالات کې مو د پوسټ پارسل او همداشان د کارګو خدمات لرو چې په دې باش کې هم وی آی پی نه چټک خدمات شته او هم نارمل خدمات شته. د غیر څنګ سره د نظام ټول رسمي مراسلات چې دي ټول ولسوالۍ ته موږ انتقال په غاړه ولات او ټول ولسوالۍ ته د هیواد
دا فاند پوسټ په لوړو مخه کې د انټرنیټ لاره د سودا اخیستلو لپاره د ویب پانو د معرفي کولو سربیره د انلاین سودا اخیستلو لپاره د انلاین کریډیټ کارتونو ورکول هم شامل دي. یو داسې هواد چې زیاتره نفوس یې بانکي حساب نه لري د حواله لاره د اموالو انتقال پکې یو نوې چاره ده. او نړیوال پوسټي شرکتونه آن کابل کې خدمات نه وړاندې کوي. دا با یو ستر پرمختګ دی. دا هم د افغان پوسټ کارونه لا هم د فخوا په څیر د کاغذ په مټ تر سره کیږي.
ما اسناد خدا وردیم تولد کار ده البته بر مدیر صاحب تسلیم کردم و اینا بر ما 5 روز وخت دادن که 5 روز بعد بین اسنادتونه بگیرید و 320 افغانی مسئولش است. اون را دوام تحویل کردم بعدن اومدم بر مدیر صاحب تسلیم کردم اجرات خدا میکنه 5 روز وخت داده برم.
که هم افغانستان د نړیواله پوسټي ټولنې غړی دی، دا مهال د افغانستان پوسټي خدمات به تر ټولو ټیټه او ابتدایي کچه کې دی. افغان پوسټ د ټول افغانستان په کچه له 300 څخه تر 500 پورې نمائندګۍ لري. خو د دې سره سره د یو شمیر خدماتو د ترلاسه کولو لپاره افغان پوسټ کلیدي رول لري. په دې خدماتو کې د پاسپورتونو او تعلیمي اسنادو ترلاسه کول هم شامل دي.
کابل آمدیم به خاطر پاسپورت. دیگه اونجا کمی مشکلات ها بود. دیگه د زوترین فرصت نمیشد گرفته. دیگه الحمدلله د کابل کې آمدیم د زوترین فرصت کار تاریخ داده بود. کار ما انجام شد. دیگه د افغان پوست آمدیم. درست نما پاسپورت داد.
د افغانستان څخه د باندې د لوړو زده کړو په موسسو کې د داخلي لپاره د اسنادو تصدیق د افغان پوسټ یو بل مهم فعالیت دی. د افغان پوسټ په مرکزی نمائندګۍ کې په کابل کې د وی آی پی قطار ترڅنګ د میرمنو لپاره یو جلا سیمه ځانګړې شوې ده. طالبان شوزه ته اجازه نه ورکوي چې د وایرو او وزارتونو ته ولاړ شي. لدی عمل په دغه هیواد کې د شوزه لپاره د حقوقو خدماتو او محصولاتو ته رسرسي چې دوی ورڅخه محروم دي پوسټ مهم دی. خو د شوزو او جنو د هدف ګرځولو لپاره د طالبانو د فتوا اثرات په افغان پوسټ هم لیدل کیږي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
درنو دوستانو، پښتو خبری خبرونه هم دلته پایته رسیدي. تاسو له ملتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. له اوس نه نیم ساعت وروسته په یو بل خبرونه کې تاسو په خدمت کې هم د امریکا هک د آشنا رادیو په خبرونه کې د سیمه د هیوادونو په تحولاتو په خاص ډول په ایران کې د ټاکنو او د دغه ټاکنو په غیر زبان دي خبرې کوو. هله د چ په دغه خبرونه کې هم زمونږ ملتیا وکړي. اوس هم خبرونه سپارم د دری برخه همکارانو ته. نجيبه خلیل دلته په استودیو کې تشریف لري. زله تاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک